دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نو شابه آشنا د امریکا غږ آشنا رادیو د ماخمنې خبرونې په پایل کې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټی کې اوري
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په وبښت ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر بشپړ کړ د اسلامي دولت یادایش ته ادا کړی ده چې د لندن په پله کې حمله د دوی جنگیالي کړې وه او په ایران کې د پارلماني انتخاباتو د کاندیدانو د نیملیکنې پروسه پیل شوه
قدر من اوریدونکو نن د یکشنبې ورځ د قوس میاشتې لسمه د 2019 کال د دسمبر د میاشتې له اول سره برابر ده د امریکا غږ آشنا رادیو په روان خبرونه کې د پوره خبرونو لاوریدو وروسته په رپورټونه کې دا هم اوري افغان حکومت کابل ښار کې د اورلګیدنې د مخنیوي لپاره یو احتیاطي کړنلاره جوړه کړې
تجار ما کې از طرز العمل پیروي نکنه ما وسن والی معرفي خاط کړم
په کندهار کې د پولیو نوې پیښه ثبت شوې
وندم نارینه لازم را باندې ګراندې دار کړم وندا ګرش په دا ګرد کور وړي نه د خپل دا ګرد انسانانو نه د خپل
افغانستان په داسې حال کې د ایچ آی وی یا ایډز نړیواله ورځ ولمانځله چې په دغې ناروغۍ اخته کسان په ټولنه کې د منفرېدو نه سر ټکی درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ او زرته زیبا خادم او اشق الله رحیم زوی د سات پوره خبرونه وي
السلام علیکم اول د افغانستان څو خبرونه اوري د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په وښت ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر بشپړ کړی دی د کمیسیون د دارالانشا رئیس وایي د کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ وایي چې د رایو د لمړۍ نتایجو اعلانول د کمیسیون په مشرتابه پورې اړه لري
موږ چکله تحلیلي ریپورت کمیسیون ته وړاندې کړ تصمیم د کمیسیون کار د چاغي آیا دغه نتایج په قسمه توګه اعلانوي او یا که په ابتدایي ولې د قانون او د لایحه طرز العمل په اساس باندې به ان شاء الله دا ټول اجرات ترسره کړي
خغلی ننګم دارنګ بوبل چې د انتخاباتو کمیسیون به ډیر زر په دې حقله پریکړه وکړي
چارواکي وایي داعش په اچین کې نور ختم شوه او مرکزونه یې وران شوه دي د ننګرهار د ولایت د اچین د ولسوالۍ د مومندرې د مامند په سیمه کې د داعش خلاف عملیات پای ته رسیدلي دي د ننګرهار د والی نطاق ته الله خوګنی امریکا غږ ته ویلي دي چې دغه عملیات چې د افغانستان حکومتي قواوو او بارنۍ قواوو یوونی و میاشت مخکې پیل کړی وو پرون پای ته ورسیدل خوګنی وایي په دغه عملیاتو کې د داعش د ډلې تر زرو تنو جنگیالي او د هغوی کورنۍ غړي حکومت ته تسلیم شوي دي اچین د داعش د ډلې تر ټولو مهم مرکز چې د 2014 کال په اول ورځو کې په دې ولسوالۍ کې فعالیت پیل کړی وو او وروسته نور سیمو ته خپاره شو
د دفاع وزارت وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو د هلمند د مارجی په ولسوالۍ کې د پراخو عملیاتو وروسته د ولسوالۍ د طالبانو نه بيخي پاک کړل د دفاع د وزارت د ویان مرسیال فواد امان امریکا غږ ته وویل چې د مارجی د ولسوالۍ په چانیز عملیاتو کې د طالبانو د یو نظامی قومندان ملا عبدالباری په ګډون و درش طالبان وژل شوی دی او لزګونه نورې ټپیان دي د هلمند مارجی ولسوالۍ تقریبا څلور کاله کېده چې طالبانو پلاس کې و طالبانو ویل دي چې د ولسوالۍ د مرکز پرته لا هم اکثره سیمې د هغوی پلاس کې دي
د افغانستان د امریکایي پوهنتون استرالیایي استاد تیمتی ویکس د طالبانو د بند نه د خوشی کېدو وروسته په مرکه کې ویل دي چې د بند په سخت ورځو شپو کې صرف امید او هیله ژوندې ساتلی وو د رویټرز خبری آژانس راپور لمخې خاغلی ویکس د خلاصون نروسته د استرالیا په پایتخت سیدنی کې په لومړي ځل د ای بی سی استرالیایي تلویزیونی خبرونه سره په مرکه کې وویل چې لکړاوونو ډک وضعیت ورباندې ناوړه اغیزه کړې ده خاغلی ویکس وویل ما سوسوار احساس کړه چې نور مرم او هیڅ کله به د هغو کسانو سره و نشم لیدلې چې مینه ورسره لرم خاغلی ویکس وویل
At times I felt as if my death was imminent.
پوار وار ما دا احساس ویل چې زمړ کېګم او زه به هیڅ کله هغه کسان بیا ونوینم چې مینه ورسره لرم. خود خدای په اراده زه دلته یم، زه ژوند یم او خوندې یم او آزاد شوم. د دې څخه پرته په دې نړۍ کې زه بل شي ته اړتیا نه لرم.
د سیمې او نړۍ د خبرونو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نوریا. د عام روغتیا وزارت وایي د روغتیا د نړیوالې ادارې د اټکل له مخې 2200 کسان د ایډز په ناروغۍ اخته دي. خو دغه وزارت وایي چې 2803 اتیا ناروغان ثبت شوي دي. د وزارت مرستیال فدا محمد پیکان نن د ډسمبر په اوله چې د خاوست میاشتې لسمه کېږي د ایډز د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې وویل چې په روان کال کې د ایډز 150 مثبتې پیښې ثبت شوي دي چې تیر کال د ایډز د ناروغۍ 103 اتیا مثبتې پیښې ثبت شوې وې.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د آیرلند یو اوسیدونکي چې په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې سره یو ځای شوی و نن بیرته آیرلند ته ستنه شوه او پولیسو ونیوله. دغه 8 کلنه لیسا سمیت او د هغې 2 کلنه لور د ترکیې چارواکو آیرلند ته وسپارله. وروسته تر هغه چې ترکیه اعلان وکړ چې د داعش ټول هغه غړي خپلو اصلي هیوادونو ته سپاري، د آیرلند چارواکو هم منلی وه چې خپلې دغې اوسیدونکو ته د بیرته ورتګ اجازه ورکوي.
د اسلامي دولت یا داعش ډلې ادعا کړې ده چې د لندن په مشهور پله حمله د دوی جنګیالي کړې وه. دا حمله چې 2 تنه پکې وژل شول د عثمان خان په نامه یو برطانوي کړې وه چې مور او پلار یې د پاکستان تر کنټرول لاندې د کشمیر اصلي اوسیدونکي دي. د خبر تفصیل د تاج امینیار ناوري.
دا ادعا د عماق دیوس خبري اجانس په خپله وې پاڼه خپور کړی دی. په عربي لیکل شوې اعلامیه کې داعش ویلي چې د جمعې په ورځ په لندن کې بریدګر دا داعش د ډلې غړی و او دا برید یې دا امریکا په مشرۍ د ائتلافي هیوادونو په خلکو د غچ اخیستلو لپاره کړی دی. داعش داسې کوم ثبوت نه دی څرګند کړی چې د بریدګر غړیتوب معلوم کړي، خو د برطانیې پولیسو ویلي چې برید 28 کلن عثمان خان کړی چې په 2012 کال کې په ترهګرۍ محکوم شوی و او د 2013 کال په دسمبر کې په دې شرط خوشی شوی و چې په پخا کې به د جی پی ایس الګ دي. تاج امینیار، امریکا غږ، واشنگتن.
په ایران کې د هغو کاندیدانو د نوملیکنې بهیر پیل شو چې غواړي د 2020 کال پارلماني انتخاباتو ته ځانونه کاندید کړي. په دې انتخاباتو کې به معلومه شي چې په ایران کې څومره خلک د جمهور رئیس حسن روحاني د اصلاح غوښتونکي ټیم نه راضي دي او یا نه دي. په ایران کې کاندیدان په داسې حال کې خپل نومونه ثبتوي چې په دې تیرو 4 ورځو کې هلته خلکو د حکومت په ضد پراخه مظاهرې وکړې او لسګونه کسان پکې وژل شول. په خپل د ایران حکومت تر اوسه په مظاهرو کې د وژل شوو کسانو شمیر نه دی په ډاګه کړی، مګر د بخښنې نړیوالې ادارې ویلي دي چې په دې مظاهرو کې 161 کسه وژل شوي او حکومت همدارنګه د 2000 نه زیات کسان بندیان کړي دي. پارلماني انتخابات د بل کال د فبرورۍ د میاشتې په 21 کېږي.
د عراق د حکومت په خلاف د 2 میاشتو خونړیو مظاهرو نه وروسته پارلمان د صدر اعظم عادل عبدالمهدي استعفا منظوره کړله، خو مظاهرې لا هم په عراق او د عراق په شاوخوا ښارونو کې روانې دي. د خبر تفصیل د سید سلیمان شاه ناوري.
له 340 نه زیات احتجاج کوونکي د عراق د امنیتي ځواکونو په ډزو کې تر اوسه پورې وژل شوي. احتجاج کوونکي وایي چې د عراق د ټول اوسنی سیاسي نظام مشران بې کفایته دي، نه یوازې دا چې په اداري فساد کې ککړ دي او بهرنیو قدرتونو ته وفادار دي، د خپلو شخصي ګټو لپاره کار کوي. په لومړۍ مرحله کې د حکومت په ضد پاڅون له بغداد نه پیل شو، خو ډېر زر د بصرې، نجف او ناصریه په شمول د عراق په جنوب کې هغو ښارونو ته خپور شو چې د اوسیدونکو اکثریت شیعه‌ګان دي. د عراق په شمالي ښار موصل کې هم په لسګونو زرو سنیانو د امنیتي ځواکونو په لاس د وژل شو احتجاج کوونکو په احترام مارشونه وکړل. په 2003 میلادي کال کې د متحده ایالاتو په مشرۍ د عراق د پخواني مشر صدام حسین د رژیم د سقوط نه وروسته دا تر ټولو غټ ولسي پاڅون و. یوه احتجاج کوونکي اژانس ته وویل عبدالمهدي، پارلمان، سیاسي ګوندونه او ایران ټول باید عراق ځان له پرېږدي. سر سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
او وروستی خبر دا چې په روسیه کې چارواکو 15 کسان هغه وخت مړه شول چې بس موټر د یو پلنه لاندې سیند ته ولوېده. د سیند اوبه کنګل شوې وې. د بیړنیو مرستو د ادارې چارواکو ویلي دي چې پیښه د سربیا په ختیځه برخه کې شوې او 18 کسان پکې ژوبل شوي هم دي. په لومړنیو راپورونو کې ویل شوي دي چې د بس موټر مخکنی ټایر کار نه کاوه او همدا ښایي د بس د لوېدو علت وي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډنټ واوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.96 FM 3.15.
د سیمې او نړۍ خبرونو مو واوریدل. په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د ټاکنو خپلواک کمیسیون په وښته ولایتونه کې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر بشپړ کړی دی. په دې اکلا رپورټ لرو لږ وروسته یاوري. استرالیایی استاد تیموتی ویکس چې د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې استاد و، له طالبانو نه د خوشې کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د استرالیا په سیدنی ښار کې رسنیو سره خبرې کړې دي. ښاغلي ویکس د یو بل امریکایي استاد کوین کینګ سره یو ځای طالبانو د تیر نومبر په میاشت کې د خپلو دریو لوړپوړو بندیانو په بدل کې خوشې کړل. په دې اړه نور معلومات په رپورټ کې اوري.
طالبانو دا دواړه استادان تیموتی ویکس او کیوین کینګ د 2014 کال د اگست په میاشت کې په کابل کې برمته کړي وه. ښاغلي ویکس له خوشې کېدو وروسته په لومړي ځل د استرالیا په پلازمینه سیدنی کې خبریالانو ته وویل چې که څه هم د بند موده یې ډېره اوږده شوه، خو دی هېڅکله ناهیلي نه و.
At times I felt as if my death was imminent.
پوار وار ما دا احساس ویل چې زه مړ کېږم او زه به هیڅکله هغه کسان بیا ونوینم چې مینه ورسره لرم. خو د خدای په اراده زه دلته یم، زه ژوندی یم او خوندی یم او آزاد شوی یم. له دې څخه پرته په دې نړۍ کې زه بل شي ته اړتیا نه لرم.
تیموتی ویلي چې د اوږدې مودې لپاره بند او له کړاوونو ډک وضعیت پرې ژوره اغیزه کړې ده.
شاوخوا 1200 ورځې وروسته زموږ کړاو په ناڅاپي ډول هغه مهال پای ته ورسېده چې دوه امریکایي هلیکوپټرې موږ د افغانستان له خاورې څخه راوایستلو. لومړی زه د دې فرصت نه په استفادې د هغو ټولو څخه مننه کوم چې په دې اوږدې او پیچلې پروسې باندې کار کړی دی چې بالاخره زموږ د خوشي کېدلو لامل شوه.
تیموتی ویل چې دی او د ده بل ملګري سره چلند هغسې و چې تمه یې لرله. دوی یو او بل ځای ته لیږدول کېدل او کله کله به په تیارو ځایونو کې هم ساتل کېدل. ښاغلي ویکس ویل چې هغه خپل ساتونکو څخه چې پر دوی به یې پیره کوله نفرت نه لري.
ډېر خلک دا نه قبلوي، خو زما لپاره هغوی عسکر وو او عسکر د خپلو قمانډانانو اطاعت کوي. هغوی بل انتخاب نه لري. یو شمېر پیرهداران زړسوان دي او ډېر مینه ناک خلک وو.
تیموتی ویکس پرون په سیدنی کې د خپلو دوو خویندو سره په ګډه رسنیو سره خبرې
وکړې.
زه ډیره حیرانه وم او هیڅ نه پوهیدم. ما واوریدل چې خوشې شوې، خو دا تر هغه وخت راته رښتیا نه ښکارېدو چې هغه مې په هوایي ډګر کې ولیدو او غیږه مې ورکړه. ډیر د خوشحالۍ ځای و.
50 کلن تیموتی ویکس د پنجشنبې په ورځ استرالیا ته له ستنېدلو وروسته ویلي چې باور یې دادی چې د هغه او د افغانستان د امریکایي پوهنتون د بل امریکایي استاد کیوین کینګ د خوشې کېدو لپاره د امریکا د بحري ځواکونو په ګډون شپږ ځلې هڅې شوې وې.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1269 FM 100.15.
زموږ غږ د واشنگتن د سټوډیو ناوړی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په 28 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر بشپړ کړی دی. د کمیسیون د دارالانشا رئیس وی د رایو د لومړنیو پایلو او یا په قسمی ډول د پایلو اعلانولو پریکړه د کمیسیون مشرتابه پورې اړه لري. په موقع په دې اکله د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون چارواکي وایي چې دغه کمیسیون په 20 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر بشپړ کړی او اوس په دغه کمیسیون دارالانشا خپل مشرتابه ته یو تخنیکي راپور وړاندې کوي چې له مخې به کمیشنران دا پریکړه کوي چې د 20 ولایتونو قسمي پایلې اعلان کړي او که د پاتې او نورو ولایتونو پایلو ته انتظار وباسي چې اوس مهال په دې ولایتونو کې د جمهوري ریاست د یو شمېر نومندانو د پلویانو لخوا د ټاکنو د کمیسیون د دروازو د تړلو له امله پکې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر نه دی پیل شوی. د د خپلواکه کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن نن د یکشنبې په ورځ خبر اعلان ته ویل چې د کمیسیون یو ځانګړی تخنیکي ټیم د کمیسیون مشرتابه ته د یو تحلیلي رپورټ په برابرولو باندې کار کوي.
رپورټ د چمتو کېدو نه وروسته دا به مونږ د کمیسیون بورډ ته ورکوو او د کمیسیون د بورډ د تصامیمو نه وروسته هر هغه مشکل چې په راپور کې وي هغه به مونږ بیرته له سره تعقیبوو او که مشکل نه وي د کمیسیون تصامیمو ته ضرورت لري د کمیسیون د تصامیمو نه وروسته مونږ به د افغانستان خلکو ته تحلیلي رپورټ راپورټ په اساس باندې مکمل د ووش ولایاتو مکمل گزارش وړاندې.
د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون د دارالانشا رئیس ویل چې د قسمی پایلو اعلان او یا د نه اعلانولو پریکړه به هم د کمیسیون مشرتابه وکړي.
موږ چې کله تحلیلي رپورټ کمیسیون ته وړاندې کړ، تصمیم د کمیسیون کار د چاغي آیا دغه نتایج په قسمی توګه اعلانوي او یا که په ابتدایي، ولې د قانون او د لایحه طرز العمل په اساس باندې به ان شاء الله دا ټول اجرات ترسره کړي.
د ټاکنو د کمیسیون د دارالانشا رئیس ویل چې په دې اړه پریکړه به ډېر ژر وشي. د جمهوریت یو شمېر نوماندانو پلویانو د رایو د بیا شمېرلو او تفتیش بهیر سره د مخالفت لپاره په اوو ولایتونو کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دروازې تړلې دي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او امنپالنې ټاکنیز ټیم په ګډون یو شمېر ټاکنیز ټیمونه د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه د شاوخوا 300,000 رایو د باطلېدلو غوښتنه کوي، چې دغو ټیمونو د ادعاو له مخې د ټاکنو د کړنلارو په خلاف کارول شوي او د رایو د کارولو پر مهال د بایومیټریک رایو دپاره د ټاکل شوو کړنلارو څخه پکې سرغړونه شوې ده. نن د ثبات او امنپالنې د ټیم په سلګونو پلویانو د بغلان په ولایت کې د یو لاریون په ترڅ کې د دغو 300,000 رایو د باطلېدلو غوښتنه وکړه. لاریون کوونکو د کابل او شمالي ولایتونو ترمنځ لویه لاره هم د 200 ساعتونو دپاره په بغلان کې تړلې وه. خو د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونې ټاکنیز ټیم د افغانستان د امنیتي ادارو څخه غواړي چې د ټاکنو د پیلو د اعلان دپاره د لارې د هوارولو په خاطر دي په ولایتونو کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون بندې دروازې ژر پرانیسي. د دغه ټیم یو چارواکی داود سلطان زوی وایي چې د پیلو د اعلان اوږدېدو افغانستان کې په اقتصادي وضعیت ناسمه اغیزه کړې. د افغانستان د ټاکنو څار یو شمېر ادارې اندېښنه ښیي چې که د ټاکنو خپلواک کمیسیون د نوماندانو سره پیښ شوی جنجال حل نه کړي، نو دا کار به د پیلو د اعلان وروسته د نوماندانو لخوا د پیلو د منلو په برخه کې ستونزې راولاړي. د پیپا په نوم د ازادو عادلانه ټاکنو سر د ادارې وینده میرمن سمیرا رسا د ټاکنو د خپلواک کمیسیون څخه غواړي چې د پیلو د اعلان وړاندې د نوماندانو رضایت ترلاسه کړي.
موږ اوس د 2013 کال د پارلماني انتخاباتو په څیر یو وضعیت کې یو. تمه لرو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغو مواردو په حلولو سره لږ تر لږه وضعیت نورمال کړي.
په افغانستان کې د تلې د شپږمې ورځې د جمهوري ریاست د ټاکنو څخه نن 3 ورځې تیرې شوې، خو لا هم د دغو ټاکنو لومړنۍ پیالې نه دي اعلان شوې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. افغانستان په داسې حال کې د ایچ آی وی ایډز نړیواله ورځ ولمانځله چې په دغې ناروغۍ اخته کسان په ټولنه کې د دوی نه د کرکې له امله شکایت لري. دمګړۍ په تخمیني توګه افغانستان کې څه باندې 2000 د ایډز ناروغان شته. په دې هکله پام وکړئ د رحیم ګل څاروان رپورټ ته.
په ایډز ناروغۍ اخته دا ناروغ چې مخې پیچلی او خپل نوم پټوي وایي پلاس د خال وهلو نه په ایډز ناروغۍ اخته شوی دی. په ټولنه کې د ایډز د شرم ګڼلو له ویرې خپل هویت نشي پړاګه کولای، د مرسته غواړي، د ایډز په اړه د خلکو پوهاوی غواړي او ورسره ښه انساني چلند.
په افغانستان کې خو هغه ډېر کم د پوز وي، خلک آګاهي نه لري چې د مرض څه رقم ته د پوز وي، خلک بدبینی کوي خلکو ته.
مثلا څنګه برخورد
برخورد به خدا د اول چې د شپغونه ته ورته پوزیټیو توې چې شوی لره ما ولا کړی عملیات کې ولا کړی پښکوري کی اول دوی به ډاکټرانو ته ورغه ورکی نمازش ورکی پس خلکو ته ودا غوړه چې نن د پروژه څخه خلاص اوسول د تی ولا کې څوک قصه کیږي د غنم تلویزیون کې به د خبرې سبسي ثبات به نه ستاسو خبره باید موجود تو کې مکتبو کې د ټولو کې باید اعلان وسی.
د امریکا وزارت وایي د اټکل مخې چې د ملګرو ملتونو د ایډز پروګرام کړی په افغانستان کې 2200 پیډز اخته ناروغان شته، خو دې وزارت سره بیا کره شمیرنه نږدې 3000 ده. د امریکا وزارت د شمیرنو له مخې د سږني کال تر لړم میاشتې پورې په ټول افغانستان کې 2803 د ایچ آی وی مثبتې پیښې ثبت شوې، 240 ښځې او 2103 نارینه په ایچ آی وی اخته دي. واتیا په سلو کې د ایډز ناروغانو عمرونه د 15 او 49 کلونو په منځ کې دي. په 2019 کال کې د ایچ آی وی مثبت پیښې 150 وې. په تیر کال کې په ایچ آی وی د اخته ناروغانو شمیر بیا 140 راتیاو.
اټکل شوی ارقام شي 2200 په عمومي صورت سره تعداد شي چې د غول جملې څخه افغانستان کې د عمومي نفوس په شمیرن په اساس باندې 0.1 نه کښته د ایچ آی وی پریویلانس دی. او په دوم قدم کې په هغه نفوس کې چې هغه تر ریسک لاندې دی، تر خطر لاندې دی، هغه 15% تشکیلوي.
د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې په ایډز د اخته کېدو تر ټولو لوی لامل نشئ توکي او جنسي اړیکې دي. دا وزارت دا هم وایي چې وروستیو پیښو ښودلې چې تر نشئ توکو زیات نامشروع جنسي اړیکې دا ناروغي زیاته کړې ده.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
رپورټونه ته ادامه ورکاو. د هانګ کانګ مظاهره کوونکي نن د امریکا د کنسولګرۍ مخې ته راټول شوي وو. د مظاهرو په دوران کې دوه اونۍ مخکې د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ ډېرې سختې نښتې شوې وې. نور حال په رپورټ کې اورئ.
د هانګ کانګ مظاهره کوونکو نن د یک شنبې په ورځ د امریکا بیرغ او نور شعارونه له خپل ځان سره په داسې حال کې ګرځول چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ نه د ملاتړ خواست کاو. هغوی نن د هانګ کانګ په نیمه خودمختار سیمې کې مظاهره کوله او د امریکا د کنسلګرۍ په لور روان ول چې له امریکا نه مننه وکړي. امریکا تیره اونۍ داسې قانون منظور کړ که چیرې په ښار کې له بشري حقوقو نه سرغړونه وشي نو په ښار کې د هانګ کانګ او چین پر چارواکو بندیز ولګوي.
مننه ولسمشر ټرمپ، مننه له ټولې امریکا نه چې دا لایحه یې منظوره کړله او د هانګ کانګ ملاتړ یې وکړ. له هانګ کانګ سره لطفاً اوږه په اوږه ودرېږئ، لطفاً هانګ کانګ آزاد کړئ او له چین سره اړیکې وشلوئ. موږ له همدې امله دلته راغلي یو.
د مظاهرې له یو شمېر خلکو سره پر بیرغونو لیکل شوي وو: ولسمشر ټرمپ، لطفاً هانګ کانګ آزاد کړه، راځئ هانګ کانګ بیرته ستروالي ته ورسوو. نن د یک شنبې په ورځ په سوونو خلکو سهار مظاهره وکړله چې د پولیسو له خوا نه د ګازو پر استعمالولو اعتراض وکړي. مظاهره چیان وایي پولیس دغه کار له تیرو شپږ میاشتو راهیسې کوي.
په
حقیقت کې زیاتره میندې او پلرونه اندېښنه لري چې ماشومان یې د اوښکې بهوونکي ګاز له امله زیانمن کیږي، دا ځکه چې هغوی ټوخیږي او پر بدن یې سپومی راخیږي.
د هانګ کانګ پولیسو تر اوسه پورې پر مظاهره چیانو تقریبا 10,000 د اوښکې بهوونکي ګاز ګولۍ استعمال کړي دي.
زموږ زیاتره میندې او پلرونه له حکومت او پولیسو څخه غواړي چې د اوښکې بهوونکي ګاز څخه استفاده دې ودروي. د تیر یو نیم کال راهیسې دغه ګاز کارول شوی دی خو په ټولنه کې آرامي راغلې نه ده.
یوازې د نومبر په میاشت کې د اوښکې بهوونکي ګاز تقریبا په زرګونو ګولۍ پر مظاهره چانو وکارول شوې.
د ګاز سترګې سوځوي او په پزه کې سوای رامنځته کوي او ډېر جانبي عوارض رامنځته کوي.
د اوښکې بهوونکي ګاز ګولۍ به په داسې حال کې استعمالېدلې چې د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ به له تشدد نه ډکې نښتې کېدلې. د هانګ کانګ مظاهره کوونکي بشپړه دیموکراسي غواړي او دا هم غواړي چې د مظاهرو په وخت کې د پولیسو له خوا نه د زور او قوت د استعمال په اړه تحقیقات وشي. نسیم ستانزای، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
په کندهار کې د پولیو نوې پیښه ثبت شوې ده. له دې سره په کندهار کې د پولیو د پیښو شمېر 4 او په ټول افغانستان کې 22 ته ورسید. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال عزیز الله پوپل په دې اړه رپورټ لري.
د پولیو دا پیښه د کندهار ښار په منزلباغ سیمه کې رامنځته شوې. د کندهار روغتیایي مقامات وایي چې ګزڼ وهلی ماشوم 18 میاشتنی هلک دی. د پولیو پر ضد مبارزې د بیړني اقداماتو د جنوبي حوزې د مرکز مسؤل ډاکټر عبدالقیوم پخلا آشنا رادیو ته وویل چې د ګزڼ وهلی ماشوم کورنۍ د ملا عالم اخوند په کلي کې چې د ښار د منزلباغ سیمه ده ژوند کوي. ده وویل چې ګزڼ وهلی ماشوم ته هیڅ واکسین نه دی رسیدلی.
کوچنی دی د کورنۍ کې څلور یولس د هدف وړ ماشومان چې باید واکسین یې ترلاسه کړي وجود درلود. و کوچنیانو ته واکسین ورکېدی، متاسفانه چې دوی څلور کوچولو واکسین یې نه واخیست.
د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر موساجان سلطانی آشنا رادیو ته وویل چې په کندهار کې تیره جمعه د واکسین ځانګړی کمپاین پای ته ورسېدی. دی وایي چې له همکارو بنسټونو سره په ګډه هڅه کوي چې د پولیو د دې نوي پیښې په سیمه کې اوسیدونکي ماشومان د پولیو پر ضد وقایه کړي. د ګزڼ وهلي ماشوم پلار اجی امان الله وایي چې دی د واکسین مخالف نه دی خو د کورنۍ ښځینه غړو یې د ماشوم په وقایه کې پاملرنه نه ده کړې.
نارینه اولاد هم راباندې ګران دی، دا رقم وند اگر شپه دا ګرد کور ډوډۍ نه ده خوړلې، دا ګرد انسانانو نه ده خوړلې، دا چې دا پر دا رقم شي دا نو سړی څه کوي؟ خو موږ خوای پر بیابان وزر واکسین وښه دي سره پاتې دي، خبر دلته دا 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 پټ کم یو کاغه ورکا غا مور کاغه ورکا
د پولیو د پروګرام یو کارکون کی عبدالمالک آشنا رډیو تویل چی د ګزړنوهلی ماشوم کورنی خپل څلور ماشومان په مسلسل توګه له واکسین څخه محروم پاته کړي
کله مدل تر دوه واکسین نه پاره ذات کورونا ماشومان په توبې ذات تر خلګه د دغه واکسین څخه خپل ماشومان به برخه کوي یو د نه لامل د نه پوهید
د منزل باغ سیمه د کندهار شهر لګنمې شو سیمه څخه بلل کیږي په یاد سیمه کې د نفوسو د زیاتوالي ترڅنګ د پولیو په ویروس د محیط ککړتیا روغتیایي مسولین د زړګونو نور ماشومان د روغتیا لپاره جدي ګواښ ګڼي د سیمه اوسیدونکو نور الله د خپل سیمه د ککړ چاپیریال په اړه داسې وایي
دغه انبار څو ورځې سوې په تدې د ام کشر د امید یو مې اشکیږي پاکستان مونږ د امیش ورته نه جوړسي
د کندهار د امیر روغتیا ریاست وایي چې کندهار شهر د پولیو د وروسي پیښو د ویروس مرکزیت پیژندل شوی او دوی هڅه کوي چې د ټولنې په مرسته د پولیو پر ضد اغیزمن ګامونه پورته کړي
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
افغان حکومت له اورلګیدنې نه د مخنیوي لپاره یو احتیاطي کړنلاره جوړه کړې ده په دې اړه پام وکړئ د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال لیمینیا ځای رپورټ ته
افغان حکومت له اورلګیدنې څخه د مخنیوي او غړه کمیټه جوړه کړې چې له لاسو دولتي او غیر دولتي ادارو څخه جوړه شوې ده او داسې یو کړنلارې هم جوړه کړې چې لمخې به په لویو مارکیټونو او پمپ سټیشنونو کې د احتمالي خطرناک اورلګیدنو مخاوني سي په خوته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي چې دوی په کابل او یو شمیر سترو ښارونو کې 206 سلویخت پمپ سټیشنونه سروې کړي چې 40% یې غیر معیاري او د اورلګیدنې پر وړاندې د خوندیتوب لپاره کوم تدابیر نه لري د دغه وزارت د پالیسۍ او انسجام مرستیال محمد قاسم حیدری د یک شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې 2009 سوداګریز او استوګنیز لوړپوړیزې ودانۍ هم سروې کړې دي چې احتمالي اورلګیدنې سره د مبارزې لپاره کوم تدابیر پام کې نه دي نیولي که څه هم ښاغلي حیدری د دغه طرحې په اړه ډېر معلومات ورنه کړل خو زیاته یې کړه
برای تجارای ما برای مالکان پمپ استیشن ها بلند
وک سوداګر او د پمپ استیشنونو خوندانو ته دا وایو چې دا طرحه د ځان او مال د ساتلو لپاره ده او دا طرحه باید پلیشي او کچیر ته سوداګر دغه طرحه پرې نکړي موږ به سارنوالی ته وروپیژنو
تجار ما کې از طرز عمل پیروي نکنه ما سارنوالی معرفي خاط کړم
بل خو د کابل خاروالی هم وای کابل خار چې تر ټولو ډیر ستري سوداګریزي او لوړپوړیزي ودانی لري اکثریت ودانی غیر معیاري او د اورلګیدنې په وخت کې زیات زیانمنون کړي د کابل خاروالی تخنیکی مرستیال محتاب علی می ویل
شاروالی کابل حدود 600
دا وای کابل خاروالی 806 سوداګریزي ودانی سروې کړې چې په دې کې اواز دوه ودانی په معیار برابر جوړ شوې دي او هڅه وی هغه چې یو سوداګریز مرکز یې باید ولري او د اورلګیدنې مخاوني ولشي نه لري افغان حکومت په داسې حال کې اورلګیدنې څخه د مخنیوي ګډه کمیټه او یو کړنلار جوړوي چې کابل او یو شمیر ستر خارونه په دې وروستیو کې د سترو او خطرناک اورلګیدنو شاهدان و دغه اورلګیدنې سربیره پر دې چې په میلیونونو مالی زیانونه یې اړولي دي خلکو ته د سر زیان په بیه هم تمام شوي دي
څو مهم خبرونه لنډیز اورئ د انتخابات خپلواک کمیشن په وښته ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش بهیر بشپړ کړی دی چارواکي دایښ په اچین ولسوالۍ کې نور ختم شوی دی او مهم مرکزونه یې وران شوی دي د دفاع وزارت وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو د هلمند د مارجې په ولسوالۍ کې د پراخ عملیات وروسته د ولسوالۍ د طالبانو نه بيخي پاکه کړی ده د امیر روغتیا وزارت وایي د روغتیا د نړیوال ادارې د اټکل مخې په افغانستان کې وزره 200 کسان د ایډز په ناروغۍ اخته دي د ایرلند یو اوسیدونکو چې په سوریه کې د اسلامي دولت د داعش ډلې سره ځای شوی و نن بیرته ایرلند ته ستنه شوله او پولیسو ونیوله د اسلامي دولت د داعش ډلې ادعا کړې ده چې د لندن په مشهور پله حمله د دوی جنگیالي کړې و په ایران کې د هغو کاندیدانو د نوملیکنې بهیر پیل شو چې غواړي د 2020 کال په پارلماني انتخاباتو کې ځانونه کاندید کړي د عراق د حکومت په خلاف د دوه میاشتو خونړیو مظاهرونو وروسته پارلمان د صدراعظم عادل عبدالمهدي استعفا ومنله او په روسیه کې چارواکي 15 کسان هغه وخت مړ شول چې بس موټر د یو پلن لاندې سینته ولوېده
درنو اوریدونکو نیم ساعته لمړی خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده په څولاندو شبو کې د تل په څیر د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي اوریدل مهیرول تر بیا خدای ملشي